tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasil SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه د 2015 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې له 8 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته وګیاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو په خوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدار از د ابوریجنل او تورستنګي د جزایر او ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اوري. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. تاکل شوی ترسو د روانې اونۍ په پای کې په ملبون کې افغان کلتوري ورځ ونمانځل شي. ما په همدې اړه د دغه پروګرام له یو تن تنظیمونکي ډاکټر عجب نور صمیم سره مرکه ترسره کړې چې تاسو ته به یې خبره کړو. یو رپورټ د جنوري د 28 په اړه لرو. رحیم الدین اوریاخیل له افغانستان څخه یو رپورټ پر پاکستانی درملو د بندیز په اړه راستولی دی، او له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د استرالیا په ځینو برخو کې به تودوخه نن نږدې 50 درجو ته ورسیږي. په مکسیکو کې وسلوالو کسانو لږ تر لږه 11 کسان وژلي. او افغان 19 کلنې لوبډلې د نړیوال جام په دویم پړاو کې خپله لومړۍ لوبه سریلانکا ته وبایلله. وسن پام وکړی بشپړ خبرونه ته. د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړی چې سخت تودوخه ممکن ریکارډونه مات کړي. په ملبون کې به له 2009 کال وروسته نن تر ټولو ګرم ورځ وي. تمه کیږي چې د تودوخه درجه به په دغه ښار کې 15 سانتي ګراد ته ورسیږي. په ملدورا کې د 9 درجې تودوخه وړاندوینه شوې ده. په همدې حال کې د بیړنیو خدمتونو چارواکي په وکټوریا د سختو شرایطو لپاره چمتووالی نیسي. اغیزمنو ټولنو څخه غوښتنه شوې چې د بیړنیو خدمتونو د اپلیکیشن د وکټوریا د لرې پرتو سیمو د اوروژنې ادارې له ویبپاڼې او د ټولنې د راډیو له لارې وروستي معلومات ترلاسه کړي. د کولاک او تویشار ښاروال جیسن شرام چینل 9 ته ویلي چې د باد په لوري کې بدلون به د اور لګیدنو په اړه اټکل
But the SES have been door knocking a lot of areas in the Otways, telling people to leave for last night. So we just hope everyone has got their bushfire plan ready and left if they've been able to do so.
د وروستي اسرایلی یرغمل شوی کس پاتشونی اسرایلو ته سپارل شوی دی چې په سیمه کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان د لومړی پړاو یو مهم شرط پوره کوي. د 24 کلن پولیس افسر ران ګویلی جسد په تلبیب کې د عدلي طب په انسټیټیوټ کې دی. نوموړی د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا د اسرایلو په سویلي برخه د برید پر مهال برمته شوی و. د ښاغلي ګویلی خور وایي چې دا د هغې او د هغې د کورنۍ لپاره یوه ډیره احساساتي ورځ ده.
I feel an insane sense of relief. I feel relieved. I'm sad. I'm very sad that it ended this way, but it had to end at some point. And I'm so happy that he's coming back home. Rani's on his way. Rani is coming.
د استرالیا د فدرال حکومت د پوهنې وزیر وایي نوموړی د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې په ښوونځیو کې د لمر ضد کریم یا سنسکرین د تطبیق وخت لازمی شي. په سلګونو طبي متخصصینو یو پرانستی لیک لاسلیک کړی چې د ایالتونو او سیمو له حکومتونو څخه پکې غوښتنه شوې تر څو د قانون پلی کړي. دا اقدام د میلانوما په ګډون د پوستکي سرطان خطر کمولو لپاره ډیزاین شوی، کوم چې په استرالیا کې د سرطان له امله د ځوانانو د مړینې تر ټولو لوی لامل دی. د پوهنې وزیر جیسن کلیر چینل 9 ته ویلي چې دا یو شخصي دلیل دی.
I got melanoma a couple of years ago, probably the result of too much time without sunscreen or a hat in the playground or out on the cricket field. If it wasn't for the fact that I spotted that there was a mole on my leg that was changing colour and I went to the doctor, I might not be here now.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروستیو ورښتونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي، د افغانستان په 21 ولایتونو کې خلکو ته د نورې واورې او بارانونو په اړه خبرداری ورکړل شوی دی. د ازادۍ راډیو د یو خبر له مخې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې شمیرې ښیي چې له تېرې چهارشنبې راهیسې د واورې او باران له امله له شپېتو څخه ډېر کسان په افغانستان کې مړه شوي او له سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ملي شورا د هغه قانون ملاتړ وکړ چې له مخې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان له ټولنیزو رسنیو څخه منع کوي. دغه ملاتړ وروسته له هغه شوی چې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل پارلمان څخه وغوښتل چې د استرالیا په تعقیب د بندیز لپاره اقدام وکړي. قانون جوړونکو دغه قانون ته 114 مثبت رای ورکړي چې د سنا له تصویب وروسته به قانون د اجرا وړ وي. د کلتوري چارو او تعلیم کمیټې لپاره راپور ورکوونکی لار میلر وایي چې د فرانسې وړاندیز بازوانان له ټولنیزو شبکو څخه منع کړي چې یو زیات شمیر پلاتفارمونو کې شامل دي.
Nos enfants lisent
more. Our children read less, move less, sleep less, and compare themselves more. It seems to me that we could and should unite behind a simple yet essential fight to refuse to allow childhood to become a market and our youth to become the playground for algorithms.
د یونان په مرکزی برخه کې د بسکټو په یو فابریکه کې له 14 وروسته د اورلګیدنې لامل څلور کسان وژل شوی او یو تن لا درک دی. له 14 کسانو څخه اته په تیښته بریالی شوی، په داسې حال کې چې د اور وژونکو په ګډون شپږ تنه له تنفسي ستونزو سره مخ شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د فابریکې مالک ویلي چې د 14 او اورلګیدو لامل روښانه نه دی. کیمیاپو او د سیمایز حکومت سلاکار زیسس ارګیرو پولوس وایي چې پلاتون کی د خاوري نمونه ماینه کوي.
پریمنو د استورګاستریو متو پیشن ارګازوماسته.
Water runoff from washing and firefighting efforts will also be examined to see what level of contamination there is. It's possible that we'll take samples again after a few days to see where we ultimately stand. At this moment, we don't know the cause of the blast, and this makes it difficult to determine what exactly we should measure and expect to find out. So we'll also decide what to measure in the soil and in the water.
وسوالو کسانو په مرکزی مکسیکو کې د فوټبال په یو لوبغالي کې د ذکرې چې لکټر لگا یو لس کسانې وژلي او 12 نورې ټپيان کړي دي. د سلمان کا خاروال سیزار پریتو وای چې بریدګرو د لوبي په پای کې بریډ کړای چې لس کسانې په ځای کې وژلي او یو بل بیا پرختون کې مرشوي. په ټپيانو کې یو خزه او یو ماشوم هم شامل دی. خغلی پریتو دا د سیمایزو جرمونو د څپې یو برخه او بلله او له ولسمشری گلاډیا شینبام څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه.
This has added to a wave of violence that unfortunately we suffer in the state, in particular in Salamanca. Yesterday, 5 people were killed in the community of Altamira. Another was killed in San Vicente de Flores. Last week, we had an explosive artifact threat in a federal installation.
افغان ځوانانو د نړیوال جام په دویم پړاو کې خپل لومړی لوبه سریلانکا ته وبایلله. د سری لانکا او افغانستان د ځوانانو ترمنځ په دغه لوبه کې افغان لوبډلی لومړی توپ وهنه وکړه او په 9 اورونو او 5 توپونو کې مقابلې لوبډلی ته 193 منډې هدف وټاکه، مګر د سری لانکا 19 لوبډلی دغه هدف په 46 اورونو او 5 توپونو کې پوره کړ. افغان لوبډله به د یادو سیالیو په ترڅ کې د خپلې دویمې لوبې په موخه د راتلونکي جمعې په ورځ د زیمبابوې په هراري ښار کې د آیرلند 19 لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 28، ملبون کې لمر د تودوخې لوړه درجه 45، پرت کې لمر د تودوخې لوړه درجه 25، پاجلیټ کې لمر د تودوخې درجه 42، هوبارټ کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 34، کانبرا کې لمر د تودوخې لوړه درجه 34، په نیوکاسل ښار کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 28، په برزبن کې ورځ د تودوخې لوړه درجه 31، په داروین کې باران او طوفان د تودوخې لوړه درجه 31، او له آسترالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه -1 او ټیټه -9، په پېښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه هم 4. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې: د استرالیا یو ډالر 9.40 امریکایي سنټه، یو استرالیایي ډالر 8.50 یورو سنټه او 1.50 برېټانوي پنسه. د استرالیا یو ډالر 3.50 هندیو کلدارو او 1.92 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.15 درهمو سره برابرېږي، او د استرالیا یو ډالر 15.40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم. یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو د اس بي اس پښتو خبرونې ته غوږ یاستئ. لکه څرنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلي و چې ما له ښاغلي ډاکټر عجب نور سمیم سره مرکه ترسره کړې، او دغه مرکه په ملبون کې د افغان کلتور د ورځې د نمانځغونډې په مناسبت ترسره شوې ده. راځئ چې په پیل کې دغه مرکه واورو. له هغه وروسته به زما د همکارې سمیه شفیقي رپورټ تاسو ته د استرالیا د ورځې په اړه خبر کړو. ټاکل شوی ترڅو د استرالیا په ملبون ښار کې یو ځل بیا د افغان کلتور ورځ ونمانځل شي. په همدې اړه د لا ډیرو جزئیاتو لپاره غواړم د دغې نمانځغونډې له یو تن تنظیمونکي او د افغان ځوانانو د ټولنې له مشر ډاکټر عجب نور سمیم سره مرکه ولرم. ډاکټر صاحب ستړی مشي. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ټاکل شوی وه په ملبون کې د افغان کلتور ورځ د دسمبر په 10 نیټه ونمانځل شي، مګر دغه نمانځغونډه د څه باندې 1 میاشتې لپاره وځنډول شوه. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره په دې اړه معلومات شریک کړئ چې د افغان کلتور ورځ ولې 13 میاشت ونمانځل شوه او اوس څه وخت مانځل کیږي؟
منیر صاحب، په سر کې تاسو ته او د ایس بی ایس راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د افغان کلتوري ورځ دا د دسمبر 10 د 2018 کال کې پلان شوی وه. نظر په بعضو مشورو مسلحتونو سره بیا د 2018 کال د جنوري 1 نیټې ته وځنډېدله چې دا به د وکټوریا ایالت د ډینډینانګ په پارک کې ترسره کیږي. په دې کې به د کلتوري ورځ څو برخې لري. په دې کې یو د سټیج برخه ده چې په هغې کې به د ټولنې مشران، دولتي چارواکي لنډې ویناوې کوي. د افغاني کلتور تاریخ په اړه به معلومات وي، ژوندۍ کلتوري موسیقي شاعري او نور کلتوري سرگرمیانی بالتا خلکو ته وړاندې کیږي. بل برخې د کلچر اگزیبیشن سنټر په نوم جوړ کړي چې په دې کې به د افغاني کلتور دود او اننې پاړه او د افغانستان د تاریخ او همدارنګه د اوخبا افغانانو پاړه و معلومات هلته وړاندې کیږي خودل کیږي خلکو ته. همدارنګه د افغانستان مشهور سیمو زینو او تاریخی خارونو اکثر او معلومات وي پدې کې د افغانی لباس او خوراکونو پاړه و معلومات وي. همدارنګه پوخانی هغه اسباب او ضروب یا شیان چې په کورونو کې او د ژوندانه روزمره کارونو کې استعمالیدل او د افغانی کلتور منعکس کوي د هغې په اړه به معلومات وي او د هغې عکسونه به وي یو نمایش به وي. هلته د کلتوري ورځې د ایونټ بله برخه هغه د پاملونو او ماشومانو لپاره یو خاص سرگرمیانې دي په نظر کې نیول شوي دي چې په هغې کې به نکریزی یعنی حنا فیس پینټینګ وي د ماشومانو دپاره د لوبې به وي ګیمونه به وي. همدارنګه بعضې انانوي شربتونه یا جوس او اوبه بعضې شان به هلته په وړیا ډول باندې ورکول کیږي. بل برخه یې د سټالونو ده چې په دې کې به د افغاني لباسونو سټالونه وي او د خوراکونو سټالونه به وي. یو بل برخه چې د پروسه کال د کلتوري ورځ چې مونږ لمانځلې وه یو فرق په دې کلتوري ورځ کې منځته راغلی دی هغه د کیمل رایډز یا د اوښانو سورلي ده او همدارنګه د افغاني اوبه په استرالیا کې د هغوی د تاریخ او په اړه معلومات او یو سنټر بدل تر جوړیږي او خلکو ته به د هغې اړه معلومات وړاندې کیږي.
ډاکټر صاحب تاسو خو په دې اړه معلومات شریک کړئ چې د افغان کلتور ورځ څه وخت او چیرته نمانځل کیږي، که په دې اړه هم خپل نظر شریک کړئ چې د افغان کلتوري ورځې د نمانځلو اصلي موخه څه ده.
د افغان کلتوري ورځ موخه نه یوازې په استرالیا کې د افغانانو یو ځای کول او د خوږی د یو څو شیبې په ګډه تیرول دي، بلکې تر ټولو ستره موخه په استرالیا کې د افغاني کلتور دود او ننی ژوندی ساتل دي او د هغې زده کول نوي نسل ته او انتقالی راتلونکي نسلونو ته.
ډاکټر صاحب کوم کسان کولای شي د افغان کلتور په منځغونډه کې ګډون وکړي؟ آیا ورتګ وړیا دی که خلک باید ټکټ واخلي؟
مونږ دا مراسم فری ډول دی وړیا دی، د ټول افغانان د فامیلونو سره د ماشومانو سره راتلی شي، همدارنګه د نور ملکونو همدارنګه د استرالیوي میشتو خلکو ته په دې کې بلنه ورکړل شوې ده، هغوی به هم په دې کې برخه اخلي او ټول هر څوک کولی شي په دې کې برخه اخلي.
ډاکټر صاحب که چیرته دا وړیا دا ټکټونه هم خلک نه اخلي، نو زما بله پوښتنه دا ده چې دې لګښت بیا تاسو له کومه کوئ؟
د دې لګښت زمونږ عمده مالی ملاتړ کوونکی هغه د یونایټینګ کومک ارګنایزیشن دی او د دې سره د ځایی افغاني بزنسونه او ځینې د ټولنې په وطن مین هیوادوالو هم په دې کې برخه اخیستې ده.
ډاکټر صاحب آیا دا لومړی ځل ده چې په ملبون کې د افغان کلتور ورځ نمانځل کیږي؟ که چیرې پخوا هم نمانځل شوی وي نو سږ کال به له تیرو کلونو سره څه توپیر ولري؟
بلې، هو، دا په دوم ځل دی چې په 2024 کال کې هم دا ورځ لمانځلې وه دلته، اوس یې یو ځل بیا لمانځو او په آینده کې به بیا هم هر کال به دا لمانځل کیږي. دا چې 2024 کې ابتدایي ډول وه ډېره محدوده وه، ډېر شیان پکې نه وو، فعالیتونه پکې نه وو. مثلا د کلچر اگزیبیشن سنټر چې دا نوی دلته راغلی اضافه شوی، همدارنګ د اوخبه افغانان په استرالیا کې د هغوی تاریخ په اړه معلومات، همدارنګ د اوخان سوارلی یا کیمل رایس دا په دې سکلنۍ غونډه کې مونږ اضافه کړي دي، او پاینده کې مونږ غواړو چې نور بل کال ته تر دې هم نور اضافي شیان ورپه کې اضافه کړو، د غونډې ته نور هم خواله وروبه.
ډاکټر صاحب، په پای کې که کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
د استرالیا میشتو ټول افغانانو ته بلنه ورکوو چې د خپلې کورنۍ او اولادونو سره د افغان کلتوري ورځ په لمانځنو کې ګډون وکړئ، تر څو د خوښۍ او څو شپې سره په شریکه تیر کړو. همدارنګه به د افغاني کلتور او عنعناتو په اړه خپل اولادونو ته زده کړو او ورته به وروبهو. په استرالیا کې دا د ټولو افغانانو شریکه دنده ده چې د افغاني کلتور او دود په استرالیا کې ژوندی وساتو او خپل راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو. نو مونږ تاسو ته سترګې په لار یو. د شنبې ورځ د جنوري 1 نیټه چې د 1 بجې نه د ماسپښین تر د شپې تر 8 بجو پورې د وکتوریا ایالت د ډینډینانګ پارک کې منتظر یو ښې چارې.
د افغان ځوانانو د ټولنې مشر ډاکټر عجب نور سمیم، ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
مونږ سه تاسو نه مننه، خوښ یو چې مونږ ته وخت مو کې راغله.
د جنوري 6 د آسترالیا د ملي ورځ په نوم په ټول آسترالیا کې د عمومي رخصتۍ په توګه لمانځل کیږي، خو د دې ورځ تاریخ ډیر پیچلی دی. د ځینو لپاره دا هغه نیټه ده چې د لومړۍ بیړۍ کاروان په 1988 کال کې د آسترالیا سیدنی ته ورسید، خو د ډیرو نورو لپاره په ځانګړي ډول د لومړنیو ملتونو د خلکو لپاره دا د ستر تاوان، ګډوډۍ او مقاومت د پیل نښه هم ګڼل کیږي. ډیر آسترالیایان لا هم داسې انګیري چې د انګریزانو لومړی بیړۍ کاروان د 1988 کال د جنوري 26 په سیدنی کې کوز شوی و، خو حقیقت دا دی چې هغوی تر دې مخکې د جنوري په 13 بوتاني خلیج ته رسیدلی وو. د نن پر راپور کې به تاسو د جنوري 26 تر شا تاریخ وپیژنئ او په دې به پوه شئ چې ولې دا ورځ په آسترالیا کې عمومي رخصتي وي، او ولې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلک دا ورځ په بیلابیلو ډولونو لمانځي او مني. د نن پر راپور کې تاسو د تاریخ یو سفر ته روان یاستئ چې لارښود یې جان پاول جانکی، د اس بي اس د ملي بومي چارو مدیر او په ان آی ټي وی کې د پوینټ د خبرونې ګډ کوربه هم دی. نوموړی څېړي چې د جنوري 26 څنګه د آسترالیا ورځې په توګه په رسمي ډول وټاکل شوه، او ولې د دې ورځې معنا تر اوسه هم بدلیږي او په ټول هیواد کې بحثونه راپاروي. نو دا هر څه له کومه او څنګه پیل شول؟
Many see January 26th as a day that commemorates the arrival of the First Fleet at Sydney in 1788 and the beginnings of a nation. But did you know that the First Fleet, a group of 11 ships, had actually started arriving in Botany Bay 8 days earlier on January 18, 1788? Captain Arthur Phillip found Botany Bay unsuitable to establish the new colony.
وروسته له هغه چې فلپ او د هغه ملګری د جنوري 28 په مخام بیرته بوتاني خلیج ته راستانه شول او لارښوونه یې وکړه چې د بیړیو ټول کاروان دی سمدستي د پورت جکسن پر لور وخوځيږي.
Strong headwinds kept the fleet trapped in Botany Bay, and the next day the crews were shocked to see two strange ships appear outside Botany Bay. They were French ships under the command of Captain La Perouse. On Jan 25, the weather forced all bar one of the ships to again abandon their efforts. The ship that succeeded was the Supply. Early on the morning of the 26th, Philip and his party rowed ashore. The Union Jack was planted. A little ceremony took place with only a few dozen Marines, officers and oarsmen, while the convicts witnessed it from the deck of the Supply.
د انګلستان له پریښودو نږدې اته میاشتې وروسته د بیړیو ټول کاروان سیدنی په شاوخوا کې تر ماښام پورې ورسید او هلته یې لنګر واچاوه. نو پوښتنه دا ده، آیا دا د یوې نوې مستعمرې رسمي پیل بلل کېدای شي؟
Well, no. It wouldn't be until February the 7th that the new colony is formally founded and Arthur Phillip's governorship is formally proclaimed. The colony included all of Australia eastward, from the meridian of 135 degrees east. This included more than half the mainland of Australia and reflected the line of division between the claims of Spain and Portugal that was established in the Treaty of Tordesillas in 1494.
دلته باید ووایو لکه څنګه چې استرالیا اوس په رسمي ډول دا خبره تاییدوي چې دا ځمکه هیڅکله شاړه او بېڅښتنه نه وه.
The first fleet had landed on the lands of some 29 clan groups whose country stretched across the entire Sydney Basin. The 26th of January was first gazetted as a public holiday for the colony of New South Wales by Governor Lachlan Macquarie in 1818, when it was referred to as First Landing Day or Foundation Day.
د نړۍ نورې مستعمرې د خپلې بنسټ ایښودنې ورځې لپاره بېلابېلې رخصتۍ لري. خو تر 1888 کال پورې د جنوري شپږویشتمه په ډیرو مستعمرو کې د بنسټ ایښودنې ورځ یا د کلیزې ورځ په نوم لمانځل کېدله.
During the latter part of the 19th century, a group called the Australian Natives Association became a strong lobby group for federation and for celebrating a national holiday on January 26th. The Australian Natives Association was founded by and for the benefit of white native-born Australians.
او د ګډون حق هم یوازې هماغه یوې مخصوصې ډلې ته محدود و. ډېر خلک داسې انګیري چې د استرالیا ملي ورځ د کامن ویلت د جوړېدو ورځ ده، خو حقیقت داسې نه دی.
What the people celebrate on Australia Day is not the coming into being of the Australian Commonwealth. That happened on New Year's Day 1901. And it's not the first sittings of the Parliament of the Commonwealth. That was May 9th, 1901.
په حقیقت کې دا نیټه د 1888 کال هغې پیښې ته اشاره کوي چې د کپتان آرتور فلپ په مشرۍ د هغه دولتي چارواکي، سمندري سرتیری او له انګلستان لیږدول شوي بندیان د سیدنی پر غاړه ښکته شول. نو بیا هغه نوم چې نن یې موږ پیژنو، یعنی د استرالیا ملي ورځ، کله رامنځته شوه؟
It was actually during the First World War that the concept of a National Australia Day came about. And initially, it was part of a fundraising plan for the war effort.
د څو کلونو لپاره اړوند مراسم او لمانځغونډې د جولای په وروستیو کې ترسره کېدې. د 1918 میلادي کال پورې د استرالیا اصلي اوسیدونکو ټولنې ځنو څانګو د جنوري شپږویشتمه د استرالیا ورځې په توګه بلله. خو ځینو نورو بیا لا هم د بنسټ ایښودنې ورځ یا د کلیزې ورځ په نوم یادوله.
In March 1930, the ANA annual conference resolved to name the day Australia Day. And by 1935, most Australian states were recognising January 26th as Australia Day, except for New South Wales, which still referred to the date as anniversary day.
باید دلته ووایو د دې ورځې کیسه یوازې د لمانځنې په اړه نه ده، دا د مقاومت کیسه هم ده. درې کاله وروسته په 1938 میلادي کال کې د انګریزانو د لومړۍ کښتۍ د کوزیدو د 150مې کلیزې په مناسبت د لومړیو ملتونو مشرانو د غم او ماتم ورځ په نوم ونوموله. دا د اصلي اوسیدونکو ابوریجنل خلکو د مدني حقوقو لپاره د لومړیو ملي لاریونونو څخه یو غبرګون ګڼل کیږي. خو دا ډیر وروسته په کال 1904 نوی میلادی کې وو چې دا عمومي رخصتي په ملي کچه یو ډول او هممهاله وټاکل شو. راځي واورو.
Some states had a public holiday on the 26th of January, while others used the first Monday following. In 1988, the states all marked the bicentennial of Arthur Phillip's Landing as a public holiday. Gazetting of the 26th of January as the Australia Day public holiday finally became uniform in 1994.
دی جنوري شپږشتمه تاریخ اوګد پیچلای او له ژورو حساساتو ډک دی. دا نیټه د ځنو لپاره د لمانځنې نښه ده، خو د لومړیو ملتونو د ډیرو خلکو لپاره د غم، اعتراض او د ژوندي پاتې کېدو استازیتوب کوي. په ټول هیواد کې چې دا بحثونه لا هم روان دي، د دې نیټې تر شا د تاریخ پوهیدل د رښتیا ویلو پر لور یو مهم بحث بلل کیږي. د آسترالیا پیژندنې دا برخه د این آی ټی وی په همکارۍ چمتو شوې ده چې د جان پال جانکی غږیږه برخه له هغه ویډیویي تشریحي راپور څخه اخیستل شوې چې این آی ټی وی جوړ کړی دی.
زمونه وريدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست چې رغواړی زموږ د نن ورځې د خبرونه او یا هم د پخوانی خبرونه مطالبه اوري، نو مهرباني وکړئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست ویم، تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاست. دغه خبرونه تاسو ته هم د اوس له سیدنی څخه خبريږي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی ل خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. لغه خبره په پاکستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه وورو. افریدی صاحب، ستړی مشه، په پیل کې مهرباني وکړه ل اوریدونکو سره په پاکستان کې د ورسته مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. لورنه خبر دا چې مرکزی حکومت ته چې کوم بیان مخه تر غلې دي چې پکې ویل شو چې فوز هیڅ ته هم د سندي ویلي چې دوی د تیراسمه د عملیاتو پر غرض باندې پریدي. خود خبر پښتونخوا د چارواکو یا د واکمنو د لورې پر دې سختینو کې شوې دي او کډوال هم سخت اندېښمن کړی دی دغه بیان. دویم خبر دا چې کوم د شلوریز نړیوال جام پیل کېدونکي دی چې په سریلنکا او هند کې بیلوبه کېږي د بنګلادیش وروسته دغه اندېښنې را پیدا شوي چې د پاکستان لوبډله به هم په دغه جام کې برخه وانخلي. قسم په دې سلام مشورې پیل دي. دریم خبره چې په غریزو سیمو کې د ډېرې واورې د ودرېدو اټکل شوی دی، خو د تیرو د کورمې نه چې کوم کوره کېدونکي خلک دي د هغې د ستونزو پسې وکېدو کې اندېښنې ښودلې شوي دي.
افریده صاحب، په داسې حال کې چې خلک له تیرا څخه د وتلو په حال کې دي، خپل کورونه پرېږدي، مرکزي حکومت ویلي دي چې پاوز خلکو ته د عملیاتو لپاره له خپلو سیمو څخه د وتلو لپاره نه دی ویلي. د مرکزي حکومت دغو خبرو غبرګونونه راپارولي دي، که مهرباني وکړئ په دې اړه له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه منیب صدا. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو د څنګه لخوا چې دی تیره ورځ یو خبر پاڼه چې دغه خبره کړې شو چې په هغه کې په بشپړ جزئیات ورکړ شي وو چې په هیڅ ډول باندې چې دی د مرکزی حکومت په وینا یا د فوز لخوا چې دی خلکو ته د تیره د سیمې د پرېښودلو امر نه دی شوی چې کنه د دې په سیمه کې فوزی عملیات ترسره کیږي. په دغه خبر پړنه کې په تفصیل سره لیکل شوی وو چې دغه شانت ځنې ګامونه اخیستل کیږي چې د مرکزی حکومت او د فوز او د خلکو ترمنځ او خلکو واټن سیوا کی او دغه خبره ته د ورنګ ورکوي چې دغه فوز د هر څه کوي او خلک به کور کوي. که څنګه فوز چې دی هدفي عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې چې دی په سیمه کې ترسره کوي چې دغه شانت په سیمه کې امن زی پرځي او د خلکو ژوند وژغوري. لته بیان ورستو چې دی د خیبر پختونخوا مشر اعلی وزیر چې دی غو پسواد کې یو غونډه ته د وینا پر محل باندې وویل چې د هر څه د مرکزی وزیرانو پر وینا د بیانونو ورستو او د شانت د غر چې کوم د تلشکسي د کمیټه چې د ځای کمی مشرانو جوړ کړ شوې ده، د هغه سره د غلوزنامه چې کوم لاسلیک شوې ده هغه هم فوس کړی ده او امنیتی ادارو کړی ده او د هغه پر وینا باندې خلکو خپل سینې پر خوده لري. دغه شان د یالتی اسمبلی ته روډ چونډه شو پای کې هم اعلی وزیر سهیل افریدی چې دی یو وګد وینا وکړل او پر دې سخت نیوکه وکړل. دوی وویل چې اوس په دوی پراتون کې کې یو قومي جرګه بلې د خبر د خلکو چې دوی سره کینی چې دوی ته چا ویلي دي چې دوی ته خپل سیمې پرې دي او دغه خبره یا دغه لوزنامه برخکاره کوي چې کومه لوزنامه د سلسله کمیټې سره شوې ده. دوی دا هم ویل او غوښه ورکړل چې پراتون کې وخت کې به دوی د فوز یا د امنیتی ادارو سره خبرې اترې یوازې خبرې اترې نه کوي، بلکې دا به د اسنادو یا د دستاویزاتو په بنیاد باندې وي چې په سبا له د شواهد دوی په لاس کې لري. نو د دې بیانونو د خبرګونونو داسې په داسې حال کې مخه ترغلي دي چې د تیرانه د خلکو د بیکوره کېدو پروسه په داسې حال کې پیل شوې ده چې سخت یخنۍ د خلکو د ډېر سخت مشکل سره مخامخ دي. تیره ورځ موږ په باړه کې د نوملیکنې د مرکز کې چې د خلکو سره دغه بیان د خبرګون په اړه خبرې وکړې نو خلک د افغان سرګندونې وکړې او ویل چې دوی ته د امنیتي اسکرو لخوا چې دوی په تیرا کې اعلانونه شوي چې دوی د خپل سیمې پرې دي او بازار نه دي خالي کی. اوس په اوس مهال باندې د تیرانه تقریبا نه نیم زره کورنۍ نوملیکنې شوې دي، خو بیا ډېر زره کورنۍ نه سوا چې دي هغه ته ټوکنې ورکړې شوې دغه پروسه لا اوس پیل ده، خو ځینې کورنۍ اوس هم په تیرا کې بند پاتې دي او هغه د راتلو لپاره انتظار کوي.
افریده صاحب، تاسو دې موضوع ته هم اشاره درلوده چې په پاکستان کې د واور ورخت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي، که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د وروستیو ورښتونو له امله کومې واورې چې شوې دي له هغې امله چې خلکو ته کوم مالي او ځاني زیانونه اوریدلي دي، که مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات شریک کړئ.
مونیسټر ته شته چې اوس سور جوړان دي چې د واورې یا د باران ډېر په دې سیزن کې شي دي هغه ریکارډ شو د پاکستان په غریزو سیمو کې. په دغه سیزن کې د ټول ډیر واره چې دی په دغه تیر دوه درې ورځو کې وشو دا په داسې حال کې وشو چې د خبر په توګه د تیرا د تیرا سیمه او د کورمنه چې دی د خلکو د بیکاره کېدو پروسه پیل ده. هغه سیمه دي چې چپته کې په دغه موسم کې ډیر زیاته واره کیږي یا سخت یخنی وي، خو شون په دې ورسو کې بارونه کم شوي دي، خو چې اوس دغه اخیری واره وشو او د دې لامله خلک د سوالو په شمیر ګاډي چې دی هغه په لارو کې بند پاتې شول او خلک په ګاډو کې وو چې دغه واره په شروع شو. موږ د یو تن سره چې خبرو وکړل نو هغه تقریبا په شپږ سو یو ولسو ساتونو کې چې دی هغه سفر چې په دریو ساتونو کې کېدو د تر سره کړی وو، خو بیا په ځنانه او ماشومان چې دی هغه د سخت مشکل سره مخامخ شول. قسم په ایالتي حکومت باندې هم سخت نیوکه وشولې چې دی د خلکو په دې برخه کې مرسته نه دی کړې، خو بیا هم ځنې ګامونه واخیستل او د غلارې د خلکو لپاره پرانستل کړې. اوس تر ټولو لوی اندېښنه دغه شتون لري چې واکمن وایي یا ځلي انتظامیه وایي چې په تیرا کې اوس شل برخه خلک پاتې دي، خو چې کم خلک پاتې دي هغه وایي چې دوی ته د خوراک څخه او د بازار نه د سیزونو اخستو کې چې دی هغه ستونزې دي او هلته هیڅ نه ملاویږي، ځکه چې د دولت د لورې خلکو ته ویل شوي دي چې دغه دوی د خپلې سیمې پرېښي، نو دوی له امله چې دي دوی ته د خوراک سیزونو په اخستو کې چې دي نه یوازې ستونزې دي بلکې شته دی نه. دوی که څه هم د امنیتي پوستو چې کومې نږدې دي دوی سره تماس ونیو او رابطې ورسره وکړې چې دوی ته د خوراکي توکي ورکړي، خو د هغې لخوا هم دوی ته انکار وشو. اوس چې د نن شپې نه چې کومه سلسله شروع شوې ده د واورې د ورېدو، نو دا اټکل شوې ده چې دا یو وار بیا یو درنه واوره کېدونکې ده، او په دغه غرایزو سیمو کې به نه یوازې د خیبر او د تیرا دغه خلک ته مشکل سره مخ کېږي، بلکې د پاکستان د خیبر پختونخوا چې کومې سیلګري سیمې دي هغې ته هم د خلکو تګ راتګ چې دي هغه بند کړی شوی دی، ځکه چې په تېرو وختونو کې په پاکستان کې په دغه شانتې واورو د ورېدو له امله چې دي خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوړېدلې وه.
افریدی صاحب، د کرکټ له شلوریز جام څخه د بنگلاديش له وتلو وروسته اوس د پاکستان د وتلو اندېښنې هم را پیدا شوې دي، که مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات شریک کړئ چې ولې د دې امکان شته چې ممکن پاکستان هم له دغه ورلد کپ څخه وویستل شي.
دا شمتره چې په دې ورستو کې اوس چې په نړیوال د شلوریز جام چې لوبي وي په قربتوب د هند او د سریلانکا چې دی هغه پیل شي، پاره کې د زنو مسایلو لپاره او بنگلاديش چې دی پاره کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده، او دغه شانت خپل دریز خپل کړی دی چې د امنیتی ستونزې لامل دوی نشي کولای چې په هند کې خپل سیالي تر سره کړي، او د دې په لاره سلامر کې د آی سی سی او د هند چې کوم کرکټ بورډ دی دا غي هم بیلابیل بیانونه راغلي دي. خو پاکستان چې څنګه د بنگلاديش دغه بیان مخې ته رالو، نو پاکستان د دې حمایت یا پلاویتوب وکړو او ویل چې بنگلاديش یو ښه پریکړه کړې ده، خو چون د پاکستان له پخپله باندې کومه پریکړه نه وکړې، خو تېره ورځ د پاکستان د کرکټ بورډ چیرمین او دغه شانتې د کورنیو چارو وزیر چې دواړه عهدې لري محسن نقی، هغه د پاکستان د صدر اعظم سره پر دې اړه لیدو کتنې وکړې او پر بشپړ جزئیات یې له دوی سره شریک کړل. خو او د تر اوسه پورې په مکمل توګه باندې دغه پریکړه نه شوې چې پاکستان به د هند ته سفر کوي او په دغه سیالیو کې به برخه اخلي او کنه اخلي. خو د کرکټ یا د لوبو سیډونکو وایي چې دغه شانتي اندېښنه شتون لري چې پاکستان به هم د دې انکار وکړي، او محسن نقی په دغه خپل یو بیان کې ویلي دي چې که دوی په دغه جام کې برخه وانه اخلي، نو پاکستان ته به زیان یا نقصان دومره نه وي لکه څومره به چې هند ته وي. دا په دې ورستو کې چې د بنگلاديش او د هند سیاسي اړیکې خرابې دي، او په تېر وخت کې د پاکستان او د هند د اوږدې مدیریت دغه سیاسي اړیکې خرابې دي، نو دوی نیغ په نیغه پر لوبو باندې هم بری اغېزې کړي دي، او دغه شانتې په تېرو وختونو کې هم دغه پاکستان او هند چې دي هغه په ځینو سیالو کې د یو بل سره برخې نه اخیستو، او ځینې رویې یا ځینې چلونونه چې دي هغه په رسنیو کې چې دي د هغې برخه ګرځېدلې وه.
افریدی صاحب، ډېره زیاته مننه چې دغه معلومات ته له اورېدونکو سره شریک کړه.
مننه، مهرباني ستاسو.
Thank you.
یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو ایس بي اس پښتو ته واګیاست. اوس هم ستاسو پام د رحیم الدین اوریاخیل رپورټ ته راړوم چې له کابل څخه راستولی.
د طالبانو حکومت اعلان کړ چې افغانستان ته د پاکستانی درملو پر وارداتو پندیز به د روانې سلواغې میاشتې له شلمې نیټې وروسته عملي کړي. د طالبانو د حکومت په وینا له یادې نیټې وروسته به هیڅ پاکستانی درملو ته اجازه ور نه کړل شي چې د افغانستان په ګمرکونو کې محصول شي. همدارس د درملو له واردونکو افغان سوداګرو غوښتل شوي تر ټاکلې نیټې پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد پاکستان کې تصفیه کړي. د طالبانو حکومت اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر درې میاشتې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته به د پاکستانی درملو پر وارداتو بندیز ولګول شي. نوموړي هغه مهال د درملو له واردونکو افغان سوداګرو غوښتي وو چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د درملو او طبي تجهیزاتو اتحادیې مسؤلان بیا له پاکستان څخه د درملو د وارداتو د بندیز له پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه به په اوږدمهاله توګه د افغانستان د خلکو په ګټه تمام شي. د یاد اتحادیې مشر ډاکټر فضل الله نیازی اس بي اس پښتو ته ویلي چې تر دې وړاندې د افغانستان د درمل بازار له شپېته تر اویا سلنه پورې پر پاکستاني درملو متکی وو او ډیری افغان سوداګرو له پاکستاني شرکتونو سره رسمي قراردادونه لرل.
اسلامي امارت کوم پریکړه کړې ده چې د پاکستاني درمل بنور افغانستان ته ناراضي دا یو ملي پریکړه ده او ګډمحاله کې د افغانستان د خلکو په ګټه ده. یو شی چې باید مونږ یاد کړو هغه دا چې شپېته اله اویا فیصد مارکیټ د افغانستان د درملو پاکستانی کمپنیانو په واسطه باندې کېده چې تجاران په دغه برخه کې د پاکستانی کمپنیانو سره قرارداتونه درلودل. متاسفانه چې د دغه پریکړې سره جوخت بنادر هم تړل شوی یا د دینه مخکې تړل شوی یو میاشت په دې کې تجارانو ونه شو کړی چې خپل حسابونه د پاکستانی کمپنیانو سره تصفیه کړي او خپل مالونه افغانستان ته انتقال کړي. خو په مقابل کې بیا د هوا دلرنه وکړه شول چې اوس درمل افغانستان ته انتقال کړي او تجارانو په هم خپل ګودامونو یا سٹاکونو کې په کافی اندازه درمل دلودل چې هغه به هم ان شاء الله یو څلاسه بازار ته چارځ شي نو کمبود بنره مېست کیږي او په موقټ ډول سره نرخونه چې کم جګ شوی دي دا به هم ان شاء الله بیرته خپل نارمل حالت ته راوګرځي.
د افغانستان د درملو او طبي تجهیزاتو اتحادیه ډاټ ورکوي چې افغان سوداګر اوس له نورو هیوادونو لکه هند، ایران، ترکیه، بنگلاديش، متحده عرب امارات او ویتنام څخه درمل واردوي او تما دا چې په لاند وخت کې بعد د هیواد د درملو بازار بیر تخپل دی حالت تر وګرځي.
د افغانستان تجارانو د پاکستان ترڅنګ د هند، بنگلاديش، ایران، عربي امارات، ویتنام، ترکیه څخه درمل واردول. په خا هم د لدی اورسته کوم تجارانو چې د پاکستاني کمپنیانو سره کار کوي هغه به هم دغه هیوادونو ته مخه کیو د غیز نه مخه کړین دا او دغه تجارانو په خا هم د دغه هیوادونو چې ما نمونه یاد کړل درمل واردول او دا به هم سوچند کړی خپل واردات چې په لاند وخت کې به ان شاء الله بیرته د افغانستان مارکیټ په نارمل حالت ته راوګرځي.
بلخوا په کابل کې د یو شمېر درملتونونو خوندان وایي چې د پاکستاني درملو پر واردات ولا بندیز وروسته د کابل په بازارونو کې د درملو کمښت رامنځته شوی او به لوړ شي وي. د یو درملتون خوند اس بي اس پښتو ته ویلي چې داخلي درمل جوړونکو کمپنۍ د هیواد د درملو د اړتیا پوره کولو لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هو کله چې له پاکستانه د درملو وارداتو بندیز اعلان شو په درملو یې ډیر اغیزې وکړي او ورسره بیې لوړې شوې. اوس مهال بازار کې درمل کم دي او فکر نه کوم چې د خلکو اړتیاوې په ور باندې پوره شي. زما په نظر په کور دننه تولیدونکو شرکتونو اوس مهال د دې وړتیا نه لري چې په هیواد کې د درملو اړتیاوې پوره کړي. په اوږد مهال کې بیا د امکان شته.
ورته وخت کې د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي چې د مهال په هیواد کې د درملو لزګونه فابریکې فعال دي چې شاوخوا شپږ سو قلمه درمل تولیدوي. د یاد وزارت وایي شرافت زمان امرخیل اس بي اس پښتو ته ویلي چې د امر روغتیا وزارت هڅه کوي هغو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې د کورنی درملو د تولید په برخه کې پانګونه کوي.
افغانستان د الحمدلله د خپل داخلي تولید تر څنګه چې اوس موږ خپل داخلي تولید لرو تر ډیره حده پورې خپل بازار چې دا غي مشبوه کړی ده. د تولید لپاره الحمدلله اوس موږ په داخلي هیواد کې شپږ سو قلم څخه پورته درمل لرو چې هغه زموږ د خپل او ولسونو ته ډیره حدا پورې اړتیا پوره کړي. غوښتنه مو همدا ده او د افغانستان اسلامي امارت پالیسي همدا ده چې هر هغه څوک چې هغه درملو په برخه کې په نورو برخو پانګونه کوي هغوی ته اسانتیا رامنځته شو کولی شي په افغانستان کې تولید لپاره کار وکړي. د عامې روغتیا وزارت هم د همدې لپاره تقریبا نظر څخه پور تجربه ځمکه تقریبا 1500 شاوخوا ځمکه په کابل کې اوس ځانګړې شوې ده. د همدې لپاره چې هغه به یوازې درملو تولیدات پکې غځای کې ولرو.
افغانستان لا تیر څو لسیزو راهیسې د درملو په برخه کې تر ډیره پر وارداتو متکی هیواد پاتې شوی چې په دې وارداتو کې د پاکستان درمل مهمه برخه جوړوله. د جغرافیې نږدېوالي ارزانو بیو او پخوانیو سوداګریزو اړیکو لامل پاکستان د افغانستان د درملو تر ټولو ستر ارزښتونکي وو، خو په وروستیو کلونو کې د درملو د کیفیت د سیاسي اړیکو ترنګلتیا او د اقتصادي ځانبسیاي نشارونو له امله د پاکستاني درملو پر وارداتو نیوکه زیات شوې. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د بدیلو بازارونو موندلو او د کورنی تولید د پیاوړتیا لپاره د درملو د کیفیت کنټرول او د هیواد اقتصادي خپلواکي زیات کړي. سره له دې د روغتیاي سکتور یو شمېر فعالان اندېښنه لري چې په لنډمهاله توګه به د درملو کمښت او د بیو لوړېدل د عامو خلکو پر روغتیا منفي اغېز وکړي تر هغه چې بدیل سرچینې په بشپړ ډول د بازار اړتیاوې پوره کړي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه پای ته نږدې شوی، ستاسو ملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپریږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوښۍ څخه ډک وخت غواړم.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې ټاکې پلی مطلب یو فاکټ لري، نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.